کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز به ولري په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تر وی وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکین د کابل امنی قمندانۍ د شار په درېمه ناحیه کې د لشترلژه دو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټول ګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ د شار په درېمه ناحیه کې د لشترلژه دو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زار په هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تګاته کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر از د رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزو مشمان سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کم راستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایو ومري. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې پای لوبې ته یې د سیدا کیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالیو بریا خپله کړي.
د لس ورځې سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سمو ژغله ازادي راډیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. دوی په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یوه تنه بل ته لیږدي خو د مخکینۍ کورونا په څیر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ سوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوی بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوی کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لانجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د ترسره سوي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمع پر ځل صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې. خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې فرانسې او جاپان تایید کړه چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسان یې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې اوس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واورو. په اونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اورېدلی شي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفحه 2.6 او د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورټ د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ناسته کېږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناستې ترسره کړه. دا لومړۍ ناسته په ارکی کله چې د موجودیت اعلان کال د ترسره سوله، دغه غونډې ته د ملي مصالحې عالي شورا وینا وکړې. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو مذاکراتو ته د ډک لاس رستون سي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم څرګندونه وکړه. امرالله صالح وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته، سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټولې چې د اشاره ښکاره جنګ جګړو ته وه. همدارنګه افغاني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړې. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د عام صاحب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اورېدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې عام صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو. د غونډه نن په کابل کې ترسره شوه. په کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پیل شي. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15 پیل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پر لپسې د حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني وژنه ورستۍ وژنه وه چې پرونې مړی په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. له هغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوي فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بامی خودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسی. د دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نوموړي وویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړل چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښوده چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي وو چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپری شي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلانه وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکي وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو اوس د ورکیدو له ګواښ سره مخ دي. په کونړ کې ځینې سپینګیري وایي پخا د حکومت او ولس ترمنز اړیکې تر وس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ ایستل شوي، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې رپورټ کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما پرون ته د نورستان لانا امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دی رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونو یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیر وطن سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه و خپور کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې هغه خپرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا دغل او دسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواچله به مخې ورکول چې را شل نار شل نارنګ دا پاتوا دته شل پاتوا نو آباد را پاتوا دا خلک را پاتوا چې راشي دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې وا کېدو دا دولت نه دی ستره کلته به مشران سپینګیری ملکان ناستو او د دې ځنه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دی کوو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول کله دی خپل دی ځای کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا په اشر وتلی دی دا کانال چې دی دا په اشر وتلی دی دا پل او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا په اشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چاردیوالي به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا بیا د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله په اشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغونډ شلو د کور خاون به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو ولا چې مونږ هغه ډوډۍ موږ کور راوړې دا څنګه موږ د کور وشه ډوډۍ خوړل خبره ده چې هغه سرک مو لري دغه اوس هغه سرک وینې دا د پیج سرک وینې وروره کاندې کاندې دا د چغ سره دا وینې کاندې کاندې په دې وطن خوندونه مې درې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وایي پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګې اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. خو نور داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کنډکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا وال وای دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بینظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځانګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسېدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خولی دی لوی موټر څخه په لوی لارو کې، کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتېرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته یې زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پر له پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډی چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند ډان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې لشدته په ځمکه لویدلی. کسان ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام و. د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او تند غبرګونونه پارولی دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. د غرمې 12:30 بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لشته لږه دوو پولیسو د وژلو خبر تاییدوي. د امنیه قمندانۍ وایند فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې د پولیسو پر یوه رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د ټولګټ وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر پر مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکښې ایسار پاتې وو. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا لسوریز د سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د کونړ د مرکز اسدآباد ولسوالیو لوبغاړو ګډون پکښې درلود. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو او دی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. اخوا د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید-19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی له 13 تر 18 کلونو کسان او عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخایل موراش کونن دا خبره کړې ده. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ وی پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتل شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشه یي موادو 15 قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼۍ وایي چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفره چې 3 قضیې درلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو سره نیول شوي وو له یو کال څخه نیولي بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپل خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هېواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلي ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشه یي موادو نږدې 10 قاچاق قاچاق کونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاق کونکي او خرڅونکي ونیول. دا 28 نفره په داسې حال کې نیولي چې پر معتادینو نشه یي مواد خرڅول. له دوی سره تر 100 کیلوګرام ډی نشه یي مواد او څه اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 44 قاچاق کونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا 44 نفره چې د نشه یي موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو، څلور یې ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو، او 40 نفره نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې قاچاق کونکو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه چارس او 10 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده.
مسکا هوتک وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې مې د کارګرو ماشومانو موضوع څېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
کارونه مې ډیر کړي، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایي کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو پېدې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان، ډوډۍ به مې را قطا به مې.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کیږي هغه بیر دماغ کورتسی چې دغه پلار موتاتی دغه مور موتاتی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشه یي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 پکالو کې کم مانا تلی او تری سلو لگر روپای پا دی نیشه مانا تلی ده. دسی وقت برا تا چی سر ماش ما کورده نوگده و دسی وقت را چی ما دی وجود نوی نویسته.
او دا پروگرام پا پای کی دراما هم او ریده لیسی.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
رازه کورده چای باوت خی؟
مونگ چای تا نیو را غلی.
نو چنگ را غلی هست؟
تولا کوچه دی وشر موله تی چرم نلری؟
نه تاسو سوائی ما چه بد کری دی؟
اوس خپرونه د کوکنارو د نوی فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوی فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخ سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل سوی او څو ورځې وروسته به خشخش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي سي. دا هغه ولایتونه دي چې همدا اوس کوکنار پکښې کرل کیږي، او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2000 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټاره لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تېره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت چې کوم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کېږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډېره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار د منځ ویوړل سي. خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوای کولای چې د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه یې راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یو داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وایي کې کار کو کنه باران و هغه به نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تلم.
د سرباز په نوم له یو داسې ماشوم سره مې خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاد مورې د نشي پرېښودلو لپاره په یو روغتون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، 2000 لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې به هغه لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته م نه ورکړې، نه مور ته ورکړې. دې خو به دې پوډر راغستل، خور ته به مې سپلی اغستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه. خو چې دی به مونږ حل مونږ ورسره سر چار ګراتو چې دی به مونږ باندې هم بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري به تارونه کی، ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او ودې ته ډېر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونا مثلا یو رستوران کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا غین عاید اخلي او خپل لاغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دي. بلې دا ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متعدینو سره دی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې درې ماشومان دي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي د هغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنګ، یعنی د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کښت تړل کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرو چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کېږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کېږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کېږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډېرې اسی پذیری ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشي د مخه کې؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی، زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
له ماشومان کوم ستونزه زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کنه شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. ډېر لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ور نه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډېر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوي چې هغوی څو ځلې په نشه یي مواد باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی رهنمود لرو د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي، خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض ودراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض ودراول ډیر شدید دي. دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. موږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې خشي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي دومره.
بیا په دې مرحله کې چې هغه تفر غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي چې مونږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو، کله چې شفاخانه کې هم تعقیبیږي او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطري واردې. تلغمان ولایت د لشنګول سوالي اتیبس کلن سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامی ځواکونو کې شامل شو ته خیخې نشه پیر کړه. دا چې سید رحیم ولې خڅ کول او د خیخې له عمله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 15 کې دا شیشه پاوډر و، اول سیګرټ شو، سیګرټ نه لاړ، نسوار شو، نسوار نه لاړ، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک یعنی کریستال میں اوس، یو میاش نیمیاش میں اوس، چې کله می دا شی تر کې ایران ته لاړم، ایران چې راغلم چې په نظامی بخش کې می وظیفه واغسه، تعلیمي نشه فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاص چمتو کې هم شورا وکول سوالی کې، او په دې عمل هم چې راغلم په همدې وظیفه کې راغلم. داسې ځای کې می وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه کدا شیشه دی، نو هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډرې هم شیشه یان چې څومره ځان مې کنترولو نه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروتو درز وغه دا شیم وو، بس خوب لحاظه بس چې غفلت مونږ وینسي دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني، بس الکان وې درېش اوس کوال کار شپه ټاور کې د خوب وړي پیره دار ټاور دونه وې، او داسې د واسه ته او دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار وکړه خرابې دي نه. داسې مو کومه خل خلګو یو سلور پینځه کښه مې و، بعد سلور پینځه کښه سره خوب نو تمام شپه پیکاو ماشاو پیکاو ماشاو زمونږ تاس وغو، بس په ماشه خو لګې نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو مېش نه د مې دوره ځی خوب کړنه مې د شپې ماشونه خو نو شپه مې شي، بس سلور مې شي، بعد د سوال سوالی کې فروتو چې کله په مونږ باندې دښمن تاروز کو، بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې ده 2500 غنۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې ده دا هغه د المونیا ده، دا موږ نه غسه په سلور سلونیم زره غنی من موږ چې اوسه جنگ او ډیرې به پوښک پرو ده بوجې مو پښاکو، بس کلی کورو کې زموږ پوسې و دیو سره به موږ تماس نه چاله بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شو نه ده چې موږ دا پوښک کده کم خرج او مواد نه لرو خمار موږ به قومندان ته ویل قومندان سه دا پوښک په موږ پیرزونه له موږ سینې نه ولا ده وسه مالان شو اوس فرید نه ده شی موږ خرچ نه لرو اسې نه ماشه مو میا شی بعد ته میا شی بعد سره میا شی بعد موږ د قلوردی له خانه جمهوری ماش راته، یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و، او د شپې له خوا چې دام نه و خمار سرونه لکه لکه ان دوانو غو نزړن به بازار تیرکا شیخ مخامخ سرم زړه به تیرکا سګم بس لیزرین به انداغ به کو بس لګیدلو هر سبې به پاسې درې سلور ځوانان به لګیدلو ترشوا کو پر، یعنی په دې 15 کې که کم مان تلی او درې سلو لګر وای په دې نشه مان تلی ده. داسې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، داسې وخت راغی چې ما د وجود نه وینه ویسته ټول وینه رانه روانه پوډر ته مې چې لاس واچو بیا نو وظیفه کنټرول نه وغورځېدم وظیفه پاتې شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خوماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکه وه په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس د نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پېڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا ته څه شی عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښئ؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وزي او ننه وزي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لرې؟
نه تاسو څه وایئ، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر مېلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډېر مېلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه مېلمانه دي.
بس دی په سترګو مه رانننوځه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زبد یو ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یو هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یو هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشئی مواد زموږ له وطنه ورک کړې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.